د ازادي رادیو نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، د نن خبرونه هم د تل پشان په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو ادارو ترمنځ اړیکې پرې کړي چې ورسره د مرستو د رسولو بهیر اغېزمن شوی دی. طالبانو د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست میاشتې په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي افغانستان د څلورم پرله پسې کال لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا هیواد په نړیواله کچه په انزوا کې دی. نصیر احمد فایق په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د اشارې په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل:
سږ څلورم کال دی چې افغانستان په نړیواله کچه په انزوا کې دی او د یو مشروع او قانوني حکومت د نشتوالي له کبله له افغانستان څخه ولسمشر یا صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر نه و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د طالبانو یا پخواني نظام چارواکي نه دي بلل شوي، خو د افغانستان اړوند ځینې حاشیوي غونډې پکې جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي شریف په نړۍ کې د جګړو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره د امریکا د ولسمشر هڅې ستایلي او نوموړی د سولې د شخصیت په نوم یاد کړی دی. شریف د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند لپاره د ترامپ هڅې هم ستایلي دي. ولسمشر ترامپ له دې مخکې ویلي و چې د پاکستان لوی درستیز او صدر اعظم یې لوی خلک دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سپینه ماڼۍ کې په خپله بیګانۍ کتنه کې په غیر مستقیم ډول څرګنده کړه چې متحد ایالات ښایي ډېر ژر انقرې ته د جنګي جټ الوتکو پر پلور بندیز لري کړي. د ترامپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې متحدو ایالاتونو د ناټو غړې ترکیه د اف 15 جنګي جټ الوتکو د خرڅلاو له پروګرام څخه ایستلې وه، ځکه له روسیې څخه یې د هوایي مدافع د اس 400 توغندیو سیستم پیرلی و. متحد ایالات ویره لري چې له دې سیستم څخه د ترکیې د استفادې په نتیجه کې به د اف 15 الوتکو د وړتیاو اړوند معلومات د روسیې لاسته ورشي. او پاکستان او هند د کرکټ د آسیایي جام پای لوبې ته وتلي، خو د دې دوه هیوادونو ترمنځ کړکیچنو سیاسي اړیکو پر دې لوبې خپل سیوری غوړولی دی. پاکستان پرون ماښام د بنګلادیش په ماتولو سره د آسیایي جام پای لوبې ته ووت او هند له دې مخکې فاینل ته وتلی و. فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې وشي. پاکستان او هند سکل دوه ځلې په آسیایي جام کې سره مخامخ شول، خو لوبغاړو یې د معمول خلاف نه روغبړ وکړ او نه یې په خپلو کې خبرې وکړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلی یا میزان څلرمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 16 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د رسولو مخه نیولې ده.
فایبر نوري نه نو موږ دا موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې نه جنو هغه موږ دلته خریداري کړې وه، د خلکو سره مواجهه کړې وه او خریداري په اساس باندې خلکو موږ کمال نه راکول.
له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ایستلو د داعش ډلې د خراسان څنګه د بیا پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې پرولې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو افغان ځوان په اندونیزیا کې د ساینسي څیړنو په یوه سیالۍ کې د سرو زرو مډال ګټلی دی.
د پوستکي په اغېزمنو شویو حجرومو د بوټو د بنسټیزو حجرو د کارونې څیړنه وکړه او د سرو زرو مډال مو وګټو.
همدارز وباوري چې د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه‌شنبه په ورځ په هند او سریلانکا کې پیلېږي. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو د رسولو هڅې ځنډنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د دې سازمان پر ریلیف پانه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د یو شمیر مرستندویو ادارو کارکونکو او خلکو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د نوري فایبر انټرنیټ خرابوالی د مرستو د رسولو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي دي. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستیو زلزله ځپل سویو ته د مرستو رسولو د بهیر د پڅوالي په اړه د اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندښت زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پڅ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 25مه د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې ستونزمنې کړیتی. اوچا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په کونړ ولایت کې په زلزله ځپلو سیمو کې 94 سلنه خلک په خلاصه فضا یا موقتی سرپناو کې ژوند کوي. د غیدارې د زمي موسم پر انګ دی کېدو دوی ته د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړای دی. د مرستندویو ادارو ځینې کارکونکي او زلزله ځپلي هم تاییدوي چې د انټرنیټ ستونزې د مرستو رسولو بهیر ورو کړای دی. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې دیوي خیریه مؤسسي کارکونکي عبید رحمان وویل
او د انټرنیټ پر اړتیا باندې چې موږ په ګرارې وو چې مشکلات درلود چې دا د کومک مون سره شو هغه په بانک کې پاتې وو چې بانکونو شي حساب ټول بند وو نو هغه پیسې موږ ته د انټرنیټ لګاغه مشکلات جوړ کړل او سره موږ دا کوم په بیت شر بودیز منګه دفتر اپلوډ کولو هغه کې خپل موږ ته مشکل جوړ شو چې هغه چې فایبر نوري نه نو موږ دا موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې نه جنو هغه موږ دلته خریداري کړو او د خلکو سره مو اړیکې کړې او خریداري په اساس باندې خلکو موږ مال نه راکو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلس سیمې اوسیدونکي فرید هم په خپله سیمه کې د انټرنیټ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ ډېر کمزور دی انټرنیټ سره کار نه کوي څوک چې انټرنیټ نه کار اخلي یا د سیبل لا کوي نو بیا هغه کله د ساحې نه وځي لاندې ساحو ته کده شي بازار ته یا ولسوالۍ طرف ته بیا انټرنیټ کار شروع کړي ته وایي په بخښ مشکلاتونه شته او هغه یخیږي لګیا دي کمپنۍ ته ډېر ضرورت ده خیمو او د غذایی موادو ضرورت هم شته.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو سبا ګل هم وایي چې خلک اړتیا لري چې مرستې پر وخت ورورسیږي.
د خلکو حیوانات لمنځه تللي او نباتات هم خراب شوي. دا شی نباتات او حیوانات لمنځه تللي او خراب شوي نو د انسانانو وضعیت بالخصوص د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. دولت هم د نور کوم مؤسسه خارجي جوګانې وي چې د خلکو د کار ته وګو د خوراکي توکو د سرپناه او بالخصوص ماشومان او سپینګری ګډاګان په ډېر بس وضعیت کې دي چې د مرستې میدان ته راوځي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 20 میلیونه ډالر ځانګړي شوي. خو د دغه سازمان په خبره د زیانمنو شویو خلکو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره 115 میلیون ډالر نه زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې کېدل په داسې حال کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو بهیر ټکنای کړای چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټ پرې شوی چې له امله یې د دفترونو کارونه یې ګډوډ کړي او کورنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر د افغانستان له لاسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړای هغه اقدام چې ملي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي دي. د نوري فایبر انټرنیټ یو ډول انټرنیټي شبکه ده چې افغانستان له 5 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو له مخې د دغه هیواد په 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده. څارونکي په دې باور دي چې د دغه انټرنیټي خدمتونو پرې کېدل ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د چارو په پرمختګ شدید منفي اغیز وکړي. د اگست د 1.5 نیټې مرګونې زلزله د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. د رسمي شمیرو لمخې په دې مرګونې زلزله کې تر 2200 ډیر کسان مړ شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې وروستۍ زلزلې لږ تر لږه 8500 کورنۍ یعنی شاوخوا 55000 کسان اغیزمن کړي دي، او سربیره پر دې یادې زلزلې څه باندې 1000 څاروي له منځه وړي چې له امله یې 90% زیانمن شویو کورنیو خپلې خوراکي سرچینې له لاسه ورکړي دي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د کډوالو له ایستلو سره هممهاله ښایي د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې شي. فرانس پرس خبری آژانس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دا راپور داسې مهال ورکوي چې له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر په بیساري ډول روان دی.
افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمېر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستنه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري آژانس پنجشنبه د سپتمبر په 25مه په یوه راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویا سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې په خبره یې د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. فرانس پرس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنېدونکي کډوال راتګ وروسته له سترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځای نه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لورې د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کیږي.
هېڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډیرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابره شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تیل مریض کال د قوس په 18مه نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان نه استازولۍ په نړیواله کچه د دې هیواد دوامداره په نړیواله کچه د هیواد له دوامدارې انزوا سره مخامخ کړی دی چې د هغه په وینا مسؤولیت طالبان دي. ښاغلی فائق له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل که څه هم د دې سازمان په ځینو غونډو کې د افغانستان اړوند ځانګړي بحثونه کیږي، خو د ده په وینا په مهمو ناستو کې د افغانستان د رسمي او لوړپوړي استازي د نشتون له کبله د دې هیواد د سیاسي او بشري وضعیت د ښېګڼې لپاره عملي ګامونه نشته.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې په پرله پسې ډول د څلورم کال لپاره د افغانستان نه استازولي دغه هیواد په نړیواله کچه انزوا سره مخ کړی دی. نوموړی د دې وضعیت مسؤلین طالبان ګڼي. ښاغلی فایق د پنجشنبې په شپه ناوخته د سپتمبر په 15مه ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
همیشه تاکیدشون بر این بوده تا زمانی که احترام حقوق بشر و افغانستان به اگر واقعا طالبا میخواین و کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه
دوی تنگار تل داو که رختی طالبان غواری چه هیوادون ورسر واقعا یو تعامل ولدی افغانستان ده ده حالت وجودی باید عملی اقدامات وکری خود تیرو سلو رو کلونو که دا عملی شوی ندی چه د افغانستان د منځوي کېدو لامل شوي.
ښاغلی فایق وړاندې زیاته کړه چې دا انزوا به د افغانستان پر اوسني سیاسي ټولنیز په ځانګړي ډول پر بشري وضعیت لا ژورې اغېزې ولري. هغه ټینګار وکړ چې طالبان دې د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو، سیاسي حالاتو، سیمې ته د ثبات او امنیت په اړه د ډاډ ورکولو او د مشروع او ټول شموله حکومت جوړولو په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو مشروع غوښتنو ته غاړه کېږدي تر څو په خبره یې دا هېواد نمونځ زوی تو بو وزی او افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې بلا تکلیفي پای ته ورسیږي. د ښاغلی فایق د څرګندونو او د ملګرو ملتونو دروانی ناستې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ لپاره د طالبانو د وړاندې سوي استازي چې تر اوسه نه دی منل سوی سهیل شاهین وپوښتل. خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالبانو وړاندې تل خپل حکومت مشروع بللی او د ملګرو ملتونو څرګندونې له حقایقو لرې بللې دي. خو په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هم هڅې ناکامې شوې دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اتیمه اسمبله کې چې د سپتمبر په 24مه پیل شوې او یوه اونۍ به دوام ولري د ځینو هیوادونو ولسمشرانو د افغانستان وضعیت بد بللی او تبصرې یې پرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو باندې نیوکه وکړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د دغه سازمان منشور او اعلامې باید په ټولو غړو هیوادونو کې تطبیق خو په خبره یې طالبانو افغانستان یو ځل بیا د تیارو د ژورو پر لور بیولای دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان منځوي کېدو ته اجازه نه ورکوي ځکه په خبره یې د سیمې د سولې او ثبات لپاره دې هیواد ته پاملرنه اړینه ده.
Global va mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish haqida gapirganda albatta Afg'oniston to'g'risida to'xtalmaslik.
Kulchida nirival au simay zamiyat au davomdara paraxtiya paragigu nishu kavlay da Afg'oniston masala lapama va xursu. Da sulayiz au basubat ajvan lapara د افغانستان د خلکو له هیلو ملاتړ د نړیوالې ټولنې متحدو هڅو ته اړتیا لري. غواړم ټینګار وکړم چې د افغانستان له انزوا مخنیوی ډیر اهمیت لري. موږ غواړو چې پراخې اقتصادي او زیربنایي پروژې په هغه هیواد کې پلي کړو. دغه شان موږ وړاندیز کوو چې په ملګرو ملتونو کې دې د هوایي دهلیزونو او انرژي په اړه هغه پریکړه چې په نړیوال اهمیت د افغانستان له خاورې اوري تصویب دی کړل شي.
د ترکیه ولسمشر رجب طایب اردوغان بیا وویل
افغانستان د حکومتین ټولومو کوشتجی دقته الان بیر انلایش سرګلمسی
په افغانستان کې زمونږ بنسټیز غوښتنه دا ده چې اوسنۍ واکمنان ټولګدونه کړنلاره غوړه کړی ترڅو ټولنه پکې شامل شي او بشري ارزښتونه په پام کې ونیسي. پدې کرانه کې دا ډېر مهمه او حیاتي ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي او ترکیه به هم د افغانانو ترڅنګ ولاړوي.
دغه شان د قرغیزستان ولسمشر صادر جباروف په لویدیز کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنیو د خلاصون غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا پیسې د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره اړینې دي چې له بشري ناورین سره مخ دي. د یادونې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د تیر جمهوري حکومت له ړنګېدو راهیسې د افغانستان هیڅ استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه دی کړی او دغه هیواد په اسمبله کې د غړیتوب د نه ورکړې له امله د رای ورکولو له حقه هم محروم سوی دی. د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $200,000 دی خو په دې وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $900,000 پوره وړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وروسته راځي. خو اوس د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبه پر ورځ د هند او سریلانکا په کوربتو پیلېږي. د 50 اوورونو په دې اتلولې کې د نړۍ اتو لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان لوبډله پکې نشته او د پاکستان لوبډلې ویلې دي چې په هند کې مسابقې نه کوي. احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د ښځینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډیر خپل کړی دی. د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخت پلی کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخر کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووزي. پای لوبه به بیا د نومبر په 2 متر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه د اتلولي دا ټول لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بل پلا یعنې په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سش کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپېریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 13 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د وو وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا څو میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
facebook.com/azadiradio
یو افغان زده کوونکی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د لسګونو هیوادونو د اختراع کوونکو ترمنځ د سرو زرو مډال ګټلی دی. دا ځوان چې عدنان خطیبی نومیږي د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په ایران کې لوی شوی او هلته یې زده کړې کړي دي. خطیبی چې د مشهد په یو ښوونځي کې په تجربوي برخو کې زده کړې کړي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مډال د خپلې یوې ساینسي څیړنې له کبله ترلاسه کړی دی. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په څلور میاشتو کې د سرو زرو دوه مډالونه افغان ځوان عدنان خطیبی انقره کې له مډال ګټلو وروسته په جاکارتا کې هم د سرو زرو مډال وګټو. د عدنان په خبره دا مډال یې د لسګونو هیوادونو د زرګونو زده کوونکو ترمنځ ګټلی دی. 18 کلن عدنان چې په ایران کې لوی شوی او په مشهد کې د ښوونځي په 11 ټولګي کې په تجربوي برخه کې زده کړې کوي، په خبره دا مډال یې هم د تیرونی په انډونیزیا کې د دغه هیواد د اختراع کوونکو د ورځې په مناسبت جوړ شوی 14 فیسټیوال کې ګټلی دی. خو په کومه برخه کې عدنان وایي
کاربورد د سلولهای بنیادی گیاهی
د پوستکی په اخیزمنو شو حجرو مو د بوټو د بنسټیز حجرو د کارونې څرنه وکړه. د خدای شکر دی بریالي شو او د سرو زرو مډال مو وګټو. البته چې دا زما د سرو زرو لومړی مډال نه دی. نو ترکیه کې هم په یو سیالۍ کې چې په انقره کې شوی وي د سرو زرو یو مډال ګټلی وو. تقریبا د دې مډال د ګټلو څلور میاشتې مخکې
چهار ماه پیش از
این مسابقه است. په سند کې چې د سپتمبر په 15 د فیسټیوال درځون کې په لوي له خواتنان خطیبی ته ورکړل شوی لیکل شوی چې نوموړي ته د سرو زرو دا مډال د زیتون نبات له بنسټیزو حجرو څخه د فعالو مرکباتو جلا کولو او د انسان د پوستکي په درملنه او بیا رغونه کې د کارونې د اختراع له امله ورکړل شوی دی. په دې فیسټیوال کې د 22 هیوادونو د نږدې 2000 ټیمونو زده کوونکو په حضوري او آنلاین ډول ګډون کړی و. نوموړی وایي ترکیه کې هم مډال په همدې برخه کې یوې تجربې کې ګټلی و. عدنان خطیبی وایي نن سبا افغان ځوانان له سختو ستونزو او ناهیلیو سره لاس او ګریوان دي، خو زه هیله من یم چې دوی ته د لارې مشال شم.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان نوری از
خدای وکړي چې افغان ځوانانو ته د هیلو څرک شم چې ځان وپیژني، ناهیلي نشي او د پرمختګ او غوړېدنې لپاره ښه فرصتونه ترلاسه کړي.
برای رشد شکوفایي پیدا کنن.
یادونه ده چې په ایران کې د دې لوستي افغان ځوان د بریا خبر داسې مهال خپریږي چې تازه په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره په زرګونه افغان کډوال ماشومان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل ښوونځیو ته له تګه محروم شوي دي. د یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې شرق ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د ایران د پوهنې وزارت هغو نه دولتي سازمانونو ته چې د دوی په ټکو د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره یې کار کوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته له تګه محروم دي، د لیکونو په استولو سره امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دا معلومه نه ده چې ایران به له هغو افغان کډوالو زده کوونکو سره څه وکړي چې عملاً هلته په زده کړو بوخت دي او د عدنان خطیبي په شان په نړیوالو سیالیو او فیسټیوالونو کې ځلیږي. د زده کړو د برخې یو شمېر افغان ملاتړو بنسټونو او فعالانو د ایران حکومت دا اقدام خندلی دی. د یادونې ده د ایران حکومت چې په دې وروستیو کې له هغې وته افغان کډوالو ایستل تیز کړي او ویلي چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به هم د روانونې پیل شي او دا پروسه په جدي توګه څاري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر منو اوریدونکو، د هم د دې خبرونې ورستای راپور. د کابل د مکرریانونو د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پورته پړونو ته په سختۍ سره اوبه رسوي. د دوی په وینا په عمومي نلونو کې اوبه کمی دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو د اخیستو اجازه نشته.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکرریانونو یو شمیر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. معصومه چې د څلورمو مکرریانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي یا مجبوره دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغه بیا د کابل په دریمو مکرریانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل کته هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکي جوړه کړي، خو په خبرې د ورسې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکي ته پورته کړي.
د موږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوی. دلته حفظ و مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورسې لخوانه مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورسې لخوانه ټولې ټانکي له کوبو پاسو کېجو به پس له وخت نه مسخوتان به خوانه به موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونه ده چې مکرریانونو کې دا چې لوړو پړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکې نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکرریانونو اوسیدونکي زرمینې ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرریانو خلکو سره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي. خو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عبید او د مکرریانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 22مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد
سیاست وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغه واده غوښتي چې د نوي کابل د څخه کوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په ماکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کاله پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه موسسې د معلوماتو له مخې په تېرو لسو کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.